السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاته دی. ایمان قلی تاسما گانبایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 14مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اجنس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی وو او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یې وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقدې پیسې به ورکړي. رویټرز اجانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدراعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغېزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکی کې د یوې بارړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 11 ته ورسېده. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پرس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سېشنبې په ورځ د لویسویل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویسویل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلي دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کته هم خبرې په وړین حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لار ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بیپولی خبریالانو ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي.
جرمني ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوږی دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډېر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دي د روسیې له جګړې د دوی د انرژۍ تاسیسات خوندي کړي.
د
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ خبرو دریم پړاو نن پنځمبه د ترکیه په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د پلاوی مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستانی پلاوی په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي تفصیل له سنا کاکړاو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځمبه د لړم 15 او د نومبر 6 په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیوس خصوصي تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ساکر جلالی هم شامل دي. د پاکستان حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دوه خبرو د سمدستي لاسته راوړلو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سمي یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده
که هم خبری په ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبری په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
با کدام نتیجه نمی رسد.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر 15 تر 10 پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلان کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر 6 په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر 19 ترسره شوې وي. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11 په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو راهیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي، د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبرې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته یې د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4 د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 ښودلی وو. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې په دې مرګونې زلزله کې 120 کورونه په بشپړ او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلی حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه 9 اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په 3 دا زلزله چې سهار وختي 1 بجه رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژورو. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اګست میاشتې په 1:30 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې له امله د رسمي شمېرو له مخې له 220 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو دغه راز سلګونه بے کور شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تیروي.
وبوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خان سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځای شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسېدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بېکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په امبور ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دوی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا 2 کاله وروسته یې کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دوی لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نوي.
دا کډوال د کورونو د نشتوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسي په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډیره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل،
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډیرو سختي سره ترلاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف رااله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دوه کاره ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاره ته عملي کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پورې مې څلور ورځې نیم زره ایرو تر اوسه مصرف شوي دي. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دي.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلاوطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو غوښتل چې نوي راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي. بل لور ته په اروپایي هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیسټمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه نو ته د زیانګلو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سې شنبې د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد د منلو ژمنه کړې ده.
اوریدونکو بیا هم پاته کیږو. په جرمني کې د جرمني حکومت د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت منع کړ. جزئیات له سلطان محمد سرور اور.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاده ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین و. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال دیموکرات ګوند څخه دی د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پال ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زلنسکي پرون چهار شنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسیې له بریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لویو لومړیتوبونو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین کې د روسیې ناموجه یرغل څلورم ژمي ته داخليږي او د روسیې پوځ په سیستماتیک ډول د اوکراین د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونو باندې بمباري کوي.
لخبرونو ور اخوا
د بیپولی خبریالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویری فضا په رامستکولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستونز سره مخامخ وي. د دې سازمان اندیښنو ته په دې راپور کې کتنه شو.
د بیپولی خبریالانو سازمان ارسف وای د افغان خبریالانو ترنیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خبرول د طالبانو لولوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان د نومبر په 3 په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤل سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی سره د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. ارسف ویلی له مهدی انصاری پرتا حامد فرهادی ابوذر سارم سرپولی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شي او په زور اعتراف کولو ته اړستل شي. ارسف ویلی د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نور افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 3 په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمه لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتل لسمیشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2 د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه په کې له بهرنۍ رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خود خبریالانو ملاتړ بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واکته رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوې او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادیو ته ژمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی، خو دوی د ایدا تل د خبریالانو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو ورورو، د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو. له افغانستان ورزو پاکستان ته هلته هم د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه راپورونه ورکړل شوی دی او ویل شوی چې دغه ته افغان خبریالان له ستونزو، ننګونو او سپکونکو چرندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه غواړي. داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمنید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جی نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبریالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حتی خپلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه. پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لا واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې په پارې د اکتوبر په 11 د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19 په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالی کمشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 9 خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې لدې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
د آزادۍ میلمه
سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک بیل شکه د هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي، خو سالک ته پاملرنه سکال وروسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناوه او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلی و، نو را باندې غلام مصطفی نوم یې خیر و. او سالک زما د پلار تخلص و، هغه صوفي و، خانقای درلوده. هر جمعه به ورته 100, 150, 200, 300 کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی و، نیکونه مې پشت پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و، او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ، او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی و. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو، او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب چې زه غواړم پوه شم، اوریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لهم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وه کړې. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو، د وطن احساس ور سره، زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بله دا ده چې پښتونخوا کې، پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده، په پښتونخوا کې زموږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تېر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي، چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دا هلته پېښور کې ملګري مجبوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحل لیکون کومره کواغیل سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې، دې ټولو ته به زه تللم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغه هلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره م کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده، او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي. دا به د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالاند، لکه عبدالله پایکار، لکه نور و دل چې کله شاعري وکړه، پېښوریان ومنل چې اوس د افغانیت، د افغانانو شاعري زموږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر و. که بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې، زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نویو ژانرونو سره آشنا شو، ناول مو پېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې و، دا ډېر ژور و زموږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړي. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نمونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شو، چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته کتاب خپل ډالۍ کړی وو، تورې ستوري، دا په دې باندې سره مې لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته ورکړل، فکر ما ته راکړه، زه په هغه کتار کې راغلم. نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانی جنید بنسټ وکړه، او بیا ما ته نوي انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه ودومه، زه ودومه چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه،
یو شیر مو داوس ک چمتو لره راتوی ویاس بیا به نور خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ها یو غزل په درته و ما دانی غزل نو مو چې ما کوم لیکلی ته په فیسبوک کې ما سره نقل نشتا خو د کتاب نو درته یو غزل مې چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبیح او پغال کی زنار پات دے تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی چد تقوا پوین لام بلا بہار پات دے پخلو کنو آئی مچری گریوان چگی وہی پخلو کنو آئی مچری گریوان چگی وہی چد جانان او درقیب ترمین زتار پات دے مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو ده حیا نوری لا تر وسط پر افسار پات دے ستوری مجنون د پلواشو پجب ادا سی وایل ستوری مجنون د پلواشو پجب ادا سی وایل کله هغه د چدنی پر مدار پات دے یو لمن کان لری وس هغه جلوی نه لری یو لمن کانی لری وس هاغ جلوی نلری هاغ ده تر غند جانان لکه کوسار پاتی ده نمی دستر گوخ کی پاتی نگلو ننیسی نمی دستر گوخ کی پاتی نگلو ننیسی گرانی نظر می لکه تشمزه ده هار پاتی ده دایو غزلو
دیر علا دیر خایسته غزلو. به هر حال مخکی ما تاسونا هیله کری و چه ستاسو ده پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې وو د سفیانو په طریقت کې وو په دې غزل کې هغه اثر ښکاري ماته لکه ښکاره شو نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود
زما د پلار ژوند او شاعرۍ زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې وم زه د خانقا خادم وم نو دا څومره ورونه به راتلل خانقا ته خدمت زما په غاړه وو په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو دغسې په دې خانقا کې به کتابخانی کېده سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل مثنوي لوستل کېده د عطار کلیات لوستل کېده شورش لوستل کېده دغسې د نورو شاعرانو د سادي کتابونه لوستل کېده دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده زما د هغه ادبي دغه چې وو هغه ادبي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شم د شعر په باریکیو پوه شم او په تصوف پوه شم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی دا پسرلي صاحب خدای دې وبخښي هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سریزه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی داسې تقسیم الحق کاخیر یادونه کړې ده او لیکلی دی چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی ځکه چې دا د تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقیم الحق تاخیر په پوهنتون کې په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و زین پیژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې. ډېر عجیبه وه چې دا تکمل حق تاج اخیل به په تلویزیون کې راته په تلویزیون کې به غږېده، نو هغه خو صوفي و د کاغا سن نوسی و. یوه ورځ زما پلار په تلویزیون د هغه خبرې واورېدې، نو دا خو ډېر لکه سړی دی، ما ورته وویل دا زما استاد دی. بیا په بوټ کې زما پلار ور سره مخ شوی و، نو بیا تکمل حق تاج اخیل و درولې ورته ویلې و چې دعا راته وکړه. هغه ورته ویلي چې زه خدای کاکا سیم ناستیم چې څوک ته رالي چې دعا نه کوم، ته ما ته دعا وکړه، زه به تا ته دعا وکړم. دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه. دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم. تکمیل حق کاکا شیل راته ویل چې ستا پلار مې ولیده. زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده. وایي دغسې خبره وه. بیا مې چې پلار وفات شو، تکمیل حق کاکا شیل نوي کلي ته راغې، د فاتحې ته راغې، د نورو استادانو او شاګردانو سره. نو زما په شعر و شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی، او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم. دا به م څنګه وي، خو هغه اثر یې راباندې شته دی. او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود و وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي. حافظه یې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ویم. خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژور اغېزه کړې ده. او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې، به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري، تړلې سترګې خو د ښکاري، سرابي حسنه زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري. دا یو غزل و. دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته ویلې چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم. ورته ویل ولې وایي دا غزل مې چې ولوستلو زه داسې فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته، نور به دا مخکې ځي. بیا د هغې نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښوده او زما شاعري چاپ ساتونه سره د تصوف.
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي، آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایاست لطفا.
یو د شاعرۍ یوه ټولګه ده، داسې یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لرو، د شاعرۍ ټولګه مې درلوده. دا ټول په خانقاه کې وو، خو یوه تراژیدي دا پېښه شوه. دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي. نو کله چې زما پلار وفات شو، زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار ته، خپل کلي د چپیار ته، د پلار د جنازې سره. هلته د ده کتابونه او د عبده اثار چې وو په خانقاه کې وو. نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه ته هغه کوټه کې چې هر څه وو، که کتابونه وو، که جینمازونه وو، که د ده خپل اثار وو، دا ټولې وړي وو، دا ټولې وړي وو. او هېڅ مې نه پرېښي. نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چاره ترانه کړل، یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل. یو نظم دی چې مثلا چې اخر اعوذ بالفقار سره مصلحت وکړه د دینداره سره، دلته په مونږ کربلا جوړه ده، کور په کور سخت اوازلا جوړه ده، زاړه ځوانان زمونږ تباه شول، ښځې عمر واړه فنا شول، سپېره په خاورو ماشومان جاړي. دغسې اوس راته پرمیادېږي. نظم یو غزلې وې، دغه چې غزلې داسې لیکلې وې. یو شعر درته اوس داسې راته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی وو چې چالا سر کې نیولی او چالا سو په سر ایښی، میدان د امتحان محبوبا ورته کتل. نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه. نو ما سره دغه نه شته، خو یو د افغانستان زاړه کلکسیونونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده، هغه مجلو کې شعرونه شته دی، نثرونه شته دی، لیکنې شته دی. دغسې درې ګونه اتحاد چې وو، د مجددي صاحب او د پیر صاحب او مولوي محمد نبي، د هغوی په مجلو کې په کلکسیونونو کې آثار شته دی. او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی، د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي، نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر نظم ټول راته وایاست لطفا.
کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼکه سندریزي چینې تور ستوري او غنی په کچکول کې دا سلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلې په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی، دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي سمر رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی، دغسې د نفت په اړه مشهور دی، دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفی، دغسې مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده، دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي، ناول مې پاتې شه باران نومېږي، نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول سپاره شوي دي، او یو کتاب ناچار لا سره دی چې خیبری خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی، د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای، په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای، خبرې مو پکړې وای، مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی، نو په دې خاطر ورځو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره، د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره تاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو، له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نثار، دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ ایښودونکو له ډلې وی، او بیلغه ستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم هماغه وخت هم ډیره مشهوره وه. زه غواړم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیره نه ده، په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شعرونه هم یو بل سره ویل شریکول، به مو په دې باب راته خبرې وکړي.
دا انډیوالي خو بس قدرت منظوره وه، دا داسې جوړ شوه چې د پېښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره وه، په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې، نو محمد عابد چې خبر شو چې زم افغان یم، نو را نږدې شو راته وویلې چې زم افغان یم، ما او باز محمد عابد وپېژندل، راته وویلې چې په صدر کې زه د سګرټو ګاډی مې بیا سر صدر کې هلته راشه، بیا د باز محمد عابد ته ورغلم، اول د باز محمد عابد سره آشنا شوم، بیا ما باز محمد عابد لور د قلندر مومند صاحب لیکونکو مرکې ته، بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته، دا کاروان صاحب راغی، نثار صاحب هم صدر ته راغی، مونږ ملګري شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مونږ به چې څه کار درلوده، هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهنده او یو دنده او یوه دیسه درلوده، د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل، په هغه هوټل کې به ناستو، یو بل ته به م شعرونه ویلې، یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فنافل ادب شوي وو، بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه، بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ به مونږ تېره کړه په هوټل کې، بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي، ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ګوروالته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې، کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پر باندې خبرې کوو، دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته، نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به م لوستل، په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ د تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان صاحب چنار خبرې کوي، دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نقیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض برکه ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلی صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ، چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ، په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل، وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانستل شوې، او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه تاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي درته وایه مهرباني.
نو شعرونه خو دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو راځل کې نه وایم. خو بس زه به د تعوض بله کره واړوم چې هر دغه تېنه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دې راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري راسره نه کوي، سیوری مې یاري راسره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې نو پښتو شوه شکر سر په سر، سیوری سوار شوی دلمر پسر مات نکړ غرور خزم غرور نشم، مات نکړ غرور خزم غرور نشم، زار غزیدلې د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی، پاتې شباران دی نومیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کې چې کومې راډیوګانې پښتو خپرې، هر یوې راډیو که هغه په کابل کې دي، که په هغه که هغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنی نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و، په کال سره دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې ناول ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم، وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. نو ناول خو لیکل شوی دا پر کتاب باندې لیکل، زه خو یې نه اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي، نو دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ، چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لږ دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کې یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه، که د خدای رضا وه او زما صحت ښه لږ ناروغه یم، انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0004 2021 12 شپږ 40 01.